یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري. دا مدثر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د فواید امی وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوی دي. په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوی دي، او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهوری غوښتونکي ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوماوه. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د یو حکم په اساس د فوایدمی وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لرې شوي دي. تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني موینان او یو وسنی موین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو. په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اورئ. په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاڅونوال وشل شوي. د شهرک ولسوالۍ ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسی پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ښاغلی صبریار وویل چې د دوو ټپیان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي. په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه سندې ویل شوي. د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړی تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیلو رسنیو په نږدې سل کسم ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په کابل کې د ولولا او مشري وکړه د موسسې د بشري سرچینو مسؤول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابر شوې چې د دې موسسې له لارې وویشل شوې. اکبر ایازی د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو. نوموړی وتوانېد چې د 2020 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یو نوی راډیو رامنځته کړي. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ییز مشر و. نوموړی کال مخکې په همدې ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې ومړ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوری پال ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه خپل نوماند ونوماوه. دا پریکړه پرون د ګوند د هغې څلور ورځنۍ ملي غونډې په لومړۍ شپه وشوه چې زیاتره په آنلاین بڼه وه. د جمهوری پال ګوند د استازو لخوا په لوی اکثریت سره د ټرمپ نومول حیرانوونکي نه و، ځکه د نارت کارولینا ایالت په شارلټ کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ ویناو کې ولسمشر ټرمپ وستایل شو. غونډې ته د وینا پر مهال ټرمپ په نومبر میاشت کې د کېدونکو ولسمشرۍ انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایه کارولو باندې نیوکه وکړه. تمه کېږي چې د کرونا وبا پر مهال به دا ځل په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي. د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډېره نادره خبره ده. د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایډن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی. په جرمنی کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی. نوالنی دوه ورځې مخکې جرمنی ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. په برلین کې دې روغتون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی. د روغتون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی، خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته. نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی. د اګست په شلمه نوموله د سربیا له تومسک هرڅخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه په اومسکی بیرنی ناسته ته اړ شو هغه ورسته بیا جرمنی ته د نوري درملنې لپاره واستول شو. دا ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمه ته عرض وکړ. د غرض د امریکا د هغه هڅو لپاره د چغړې د ملي امنیت د اندښنو لپاره د دې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړی. د دې عرض وبخي درس پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې در شو په کې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخ هڅې لپاره نه غورځي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ټرمپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوي د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه راونیسي. دوستان زموږ غږله ازادي رادیو ناوري کوم خبرونه مو چواوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. هم درنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورتونه او معلومات هم کتلی شي. په څو شیبو کې به صفی الله ستانکزی در سره وي او هغه به بل نیم ساعته خبرونه درته وړاندې کوي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې واوري چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګورم. په دغه پروگرام کې به وړاندې له کابل هم دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غني له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله معین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوګیست رازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره نه ده شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې سنوي چې دغه خبرې یا دغه غونډه ناسته به کله کیږي. تیر ځل چې طالبان راغلي وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کوم غونډه قریشي سره شوی وه هغه ښکاره وه، لیکن دا وار دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی غا ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه وو چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدیش طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان دې رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا 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 ودا سی ګونګه دا مبهم دا شفاف او واضح نه دا چې دا غونډه به کله کیږي او څه شیان به په خطر راځي.
لند د قریشی د پرونی خبرو پاړه هم راته وای موږ د خغلی قریشی او کلیپ هم لرو چې هغه به اوس پلیک استاد تر خبرو ورسته قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه غوښتل چې په دې موضوع خبري وو د قریشی د خبري ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقاتو لیکن بیا چې جرنلستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کله چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړ چې طالبان دلته دي دویم دغه خبره چې مخکې به وکړه چې دې بور سره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره و چې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کې دي شي دا نه وي نو او بیا غره هندستان پاکستان دی هر وخت لګیاوی چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم سولې پروسه دا هغه ته دادی داوی کوي چې هغه ته هندستان نقصان رسوي دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډیر وی رول پاتې شوی دی بیا د چین ځانګړې استاد افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کې داسې سبیر زیات شان نو او ډیر زیات نه
مننه
د طالبانو د دپلوی پارلمان سفر خبرې وکړي
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان ول اسلام آباد له موږ سره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننۍ کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوی خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کیدو دي او بین الافغاني خبري هم پیلېږي
همني آپس می ایک مشاورت
زمونگ هدف سوله او نیکمرغی ده دی برخه که باید دی متقابل و همکاری و او سلام مشورو لاره مخت اولاد سو مونگ پر مخت زو او طالبانو تمو بلنه ور کرده دی بین الافغانی خبرو پر رانده چه شرطو نوو چه دی بندیانو خوشی کولیه تر طولو لوی شرطو دا موضوع لستونز سر مخوا خو اوز دی دغه ستونز حواری که دی پامول پر مختک شوی
د قریشی خبرې مو واوریدی په همدی اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکینیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر
سلامونه درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ په د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم غورو همدانن د څو ساعته وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ ولسوالۍ کې ډېر زوروره چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نورې چاودنې هم شوې دي دا پر داسې مهال کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير تر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لږه نو وسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لاندې دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځنۍ اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اخترې ورځ وړاندې په لوګر کې ډېر زور ولا چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ سي اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربان پر مهال او بیا د ډیره ورسته د څور ز وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیه خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي او اوربان دی اما به ته بدون شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زړه په باور ما وزم کړي وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته سوای
هم ته خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټي شورا او د قطر دفتر د دیش کاروندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټي د شورا او د پاکستان ته یو ډول هغه اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایتو یا د یو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي د یو د اوامر څخه همدا د دې باعث وي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل په اسلام آباد کې زم مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیمه د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې د بیرته د پاکستان د کوټې شورا سره په همغږي مختزي نو ایجنډا هم دا غواړي
ستاسو خبر مخکې موږ د قریشي خبرې بلې د قریشي خبرې مخبري کړی هغه ویل مطمئن او ډیر زیات موږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن او چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مینځزي اواریږي به او بین الافغاني خبرې په پیلېږي دغه اطمینان له کومه کړی دومره
ګورې د بین الافغاني خبرو د فایل د پاله لبه د مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد د هلې ځلې فایل کړی دی ټولې هلې ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي که هغه د افغان دولت له آدرسه وي که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولس افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره د سولې لپاره د خپلین لپاره د سولې ورسره د افغانستان لپاره او نه دولت لري او طالبان څخه توقونه کوي هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې هم دغه اطمینان چې شاموس پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنی پالیسۍ لمره ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وړي
مننه اخر کې
او بخې د طالبانو ترمنځ سم جديد یو راقیدا کوي
اخر کې غواړم بله او بخې چې تاسو خبرې کته کوم وخت کم دی خغل آزاد زغواړم پوښتم په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه د طالبانو د سفرونو په ارتباط خبرې کولې دا وری لې احتیاط کار اخیستې تر اوسه پورې موږ ما چې کړي دي کوم خبرګون نه دی خو د لخوا خو به هدا اقل ویل چې راسي سوله بل ځای ملټو افغانستان تر اوسه خبرې را سره وکي خدا وری څه نه دی ویلې ولی دوی څه نه وایي
لپاره مرغه لکه څنګه چې مرکه دا ونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د بین الافغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګه یو لوی بیلګه دا چې د درې زره کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نه ورسره هم د څلور سو بندیانو د خوشکېدو په حق لباندې چې جرګې تصمیم یو بیلابل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا څلور سو بندیان پښتو نو د مخدره موادو قاچاق بده سیل په برتانیا ته دی بل مسله د برتانیا او د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویان او د پیلوټانو د خلاصون یادوي دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریض نشنی ولای نه دا دریض نیولای شي
مننه
دا سفر نه غندلای
مننه ښاغلی نجیب الله آزاد د باور غورځنګ مشر لتاس مننه دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمون سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به مورسو بیلاروس ته د بیلاروس چارواکو په دغه هیواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندې کړې دي دا کار داسې وخت کېږي چې وروسته یې ونی وښوده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي یوازې د اګست پر 23مه په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي همداسې بر سره په سټوډیو کې ده فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي
بله، د نوبل جایزې ګټونکې لیکواله سویتلانا الکسیویچ چې 22 کلن ده، د حکومت مخالفی همغږی شورا ورستی غړی ده چې د رواني میاشتې په لړ کې انتخابات له درغلیو ډک بللې و، اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم ده، د اګست د 9 نیټې انتخابات وروسته ویلي و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږی شورا چې 9 غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تخانوفسکایا پلویانو څخه جوړه ده، حکومت تیرونه د دې شورا پر ضد جرمي دوسیه پرانستله. د دې شورا یو وایند ویلي چې الکسیویچ د اګست پر شپږمه هزار سوي چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د همغږی شورا پر وړاندې شایدي ورکړي او پوښتنې ځواب کړي. ویل کېږي دغه لیکوال د روغتي ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع سوی و، خو له دې ډلې سره د اړیکو په اړه هم څرګندونې کېږي. چارواکو د اګست پر 23 د تخانوفسکا د همغږی شورا دوه غړي په منځ کې د تراکتور په یوې کارخانه کې نیولې و. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهره او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یو بل غړی د اګست پر 23 د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل سوی و.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې، په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنگ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده، او داسې ویره راپورته کړې چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بلاروس دفاع وزارت اګست پر 23 په یوې اعلامیې کې ویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیه زیاتوي دا تیاریانه د اګست تر لرښتمه نیټې رئیس د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوی. راپورونه دا هم وایي چې د بلاروس پوز د لیوالتیا او بخښې د لیتوانیا پولو ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکی مانورونه هم تر سره کړي دي. د اګست پر لرښتمه په پلازمینه منسک رکچې مخ کې تاسو یادونه وکړه چې باندې 3000 مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. د اګست نه هم نیټې د انتخاباتو پایلې دغه اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر په درغلي باندې د شپږم دور لپاره ټاکل شوی
دی. ډیره مننه کوم فری بازار و د بلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامه وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د دوی ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په داسې حال کې چې د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مساوبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري، خو جواد عثماني په لزګونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحاله مرستیال وحید مجرود حکومت لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخوا وو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي، همدا شېبه له کابل را سره خبرې کوي.
مننه. بله، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس سوشي بي وړاندې مکتوب ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدرد سي مالی او اداري موینده، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت موینده، انجنیر حمید علمی چې د دغه وزارت ارشاد انجنیر یا تخنیکی موینده دوی لري سوي دي. خغلی حقشناس د دلایل مکسره مشخصه نکړل او ژمنه وکړل چې وروسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندوی لري کا. همدارنګ سنګزس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې دغه وزارت وسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره د افغانستان د کابینې د مساوبې لمخې، البته په دې اړه د دوی خبره چې دوه مساوبې راغلي او په دغه کې دا لیکل شوی او دا راغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري. لدې سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دی. وحید مجرودا هم ویل چې کله د پلاتن ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد پاړه یا د لګول شوی پیسو پاړه پلاتن کړی دی وای چې د ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک شوی او نه هم د ما دفتر ته مراجعه کړی او نه هم زه په جریان کې وم. دا وای چې د سیاسي توتیو قرباني شوی ده. او بل موضوع چې یادونه وکړه وای چې کله چې د کرونا وایروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدله هغه وخت له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وي شوی او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رات کړلې. د دې د اداګانو په اړه وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو ګواښ زیات شوی او پیښې زیاتې شوی په هغه کې هغه مهال د افغانستان په پلازمینه کابل همدارنګ په نور ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي. خو هغه اوس شمیرې راکم شوی ده. دای وایي چې کله د پلټنې اداره راغلې و پلټنې کولې لټولو سره دا موضوع شریکه شوی و او ټولو ته دا خبر ورکړل شوی ول ټولو پښتني سوي دي. همدارنګ خغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روختونو موضوع وای چې په دې اړه پالیسی کله چې جوړه سو لټولو دغه وزارت لټولو غړو لټولو مشرانو همدارنګ رسنۍ سره شریک اسو او له هغه وروسته دا پریکړه وسو.
ډیره مننه فیروزه عزیزی له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي رادیو خبریاله د عام روغتیا وزارت یو برحاله موین خغلی وید مجرو څارنولۍ ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان د ولسمشر اشرف غني په امر باندې لري شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اوروزګان کندهار ترمنز لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اوروزګان کندهار ترمنز د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې رئیس وسلوال طالبانو د غلار تړلې او غواړي باید د جګړو خېلې خواوي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترنکوټ په ډیر راپور جوړ کړه.
موټر چلوونکي وای د اوروزګان او کندهار ترمنز د غلوی لارې تیر ورځې وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادی لاری پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلی او پکښې کلیکل سوي دي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره به تر نامعلومه وخت تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تګ را تګ پرې وکړي. دی وایي د یادی لاری په تړل کې دوسرې اوس موټر په لاره کې بند پاتې دي.
زمانو مسمتلاده دا پرون ورځ طالبانو خطر استولې دي چې پر دا لار باندې نور مرزي نو د دلی نور لار ده. نو نن سار مشران تللی چې پر د لینور باندې دی پر د منا وای راګرځولې چې د سار صدر وسه پوره
عزت لا طالب از ما پر لار مرزه حکومت پر د غلار لار طالب پر دی لار ورس مرسه چم کومرز د جولار انتخاب کې چې مر پر غلار ارزو 15 ورځې پر ول ارزو 15 ورځې پر بل لار ضرور ته ډیر ستونزې جوړ کړې. زموږ مریض ډیر ژر نو سره سواله پر لار باندې ساده لاس ورکه ډیر سخت سخت مریضان ست د غست ټپیان ست د دې ځای سر کندهار پر په واته ساته کې بیا د کوتلونه دي
محمد الله دی د غټو موټر د مشورانو په نمایندګي خبري کوم. دوه ورځې دا خوایش کوم چې موږ ته دغه یو لار په ګردین چې خاکی پر هغه موږ راپته ماتو کو دا خو زکه د مشران و درېدل. دوه مودرې مورز بعد پر روزګام نه ډیره کاخ چې راځي ګرانی پر راځي. نو د دوه ورځې مو یلو خوایش دغه دي چې دی موږ ته په دوه ورځې یو لار چې خاکی چې پر هغه باندې موږ تاګ را تاګ وکړو.
دغه موټر چلوونکي دا کوي چې یو شمیر نوري پر ایلارې بیا امنیتی سرتیرو ور باندې تړلې دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دي. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دې لارې په تړل کې دوه سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمیر مسافر او ناروغان هم تر شنه اسمان لاندې او سرلمر ته پراته دي. سیپولا یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغي کندهار ته وړلی دی. غوښتنه کوي چې یاد لارې ورته خلاص شي.
زما سره مریضان را سره دي اوس چې رالم وای لار بنده ده نو اوس لای نهسم اوس ناست یم نو ګوره چې سر وخت لارې لسو بیا به ځو چې موږ ته لارې لکه زموږ مریضان یې لسې زموږ مریضان در ځای ورسېږي دوا ورته ورسېږي خو اوس بیخي تکلیف دی موږ یو سړی لا په کور کې نه لرو کورونه مو دغې پرېښه دي مریضان مو راخیستې دي هغه نو دلته دوې درې شپې بیا ناست یو کورونه مو دغې پاتې دي نو دا باره ډېر غټ مشکل دی
د یادلاري د تړل کېدو لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپوښتئ د دې کې دلی ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او قندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نه کړی خو پر علي جلسوي پیغام کې دا ویل دي چې د غلار به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیري هم پر یاد لار ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار بیا د اداره د وی او وایي چې د دې سرتیري هیڅ کله هم د ملکی خلکو پر مخ لار نه تړي هغه وایي د مرکز